ستړي مشهیدا مشال ریډیو د دوو بجو په دې خبري غړای کې زما مجید بابر نه کې هلیا او سلامونه و منئ. په دې خبري غړای کې د سر موضوع هغه جرګی دی چې په سیمه کې د امنیت غوښتنه کوي. د دې ترڅنګ د خبرونې پرسته نیمای کې ادبي خبرونه د مشال ریډیو مجله هم لرو. خو له هر سمخ کې د دوو بجو خبرونه د مشال ریډیو د همکارې انیسا اجمل ناورو.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی د ملکانه منجرګي په خبر پختونخوا کې د نامنه مخنیوي لپاره د ججانو د یوې کمیټې د جوړولو غوښتنه کړې ده. د بنو بکاخیلو مشرانو له پوځ او وسلوالو د نامنه د ختمولو غوښتنه کړې او د روسیې چارواکي وایي چې د شام لس مشر بشار الاسد په روس کې دی. د خبرونو تفصیل. د ملکن ډیویژن امن جرګې په خیبر پختونخوا کې د نامنې د پلټون لپاره د سپریم کورټ د پوخانی او ججانو په مشرۍ د بې طرفه کمیټې جوړولو غوښتنه کړې ده. د سیمې سیاستوالانو، سوداګرو، فعالانو پرون په سواد کې د جماعت اسلامي په قربتو په امن جرګه کې ویل چې د خیبر پختونخوا په جنوبي ضلعو باجوړ، کرما او په ټول ملکن ډیویژن کې د نامنې سیاتېدل د منلو نه دي. په سواد کې شوې د جرګې ته د جماعت اسلامي د خیبر پختونخوا امیر عنایت الله ویل چې په سیمه کې د امنیتي ځواکونو د شتون باوجود هم دوی ځانونه خوندي نه احساسوي. د جرګې په پای کې د جماعت اسلامي ګوند ډاکټر خالد فاروق ګډه اعلامیه خپره کړه چې پکې ویل شوی دي چې په ملکن ډیویژن کې د امنیتي ځواکونو پوستې د ختمې هدفي وژنې په سیاسي او ټولنیزو مشرانو د بریدونه زر تر سره ودرول شي. د خیبر پختونخوا حکومت لا د دې غوښتنو په غبرګون کې سندې دی ویلي، خو تر دې مخکې په بیا بیا ټینګار کړی دی چې د امنیت ته ژمن دي. د بنو بکاخیلو مشرانو په پوځ او وسلوالو طالبانو غږ کړی چې د دوی سیمې ته د جنگ نه ور وړي. پرون د امنیتي ځواکونو وسلوالو ترمنځ په نښتو کې ولسي وګړو ته د رسیدلو زیانونو په اړه شوې جرګې ته مشرانو ویل چې د وسلوالو امنیتي ځواکونو په نښتو کې ګیر شوي دي. یو مشر ملک عید نواز په پوځ نیوکې وکړي چې د دومره سامانونو آلاتو لرلو باوجود هم د دوی تحفظ نشي کولی. دا تر هغه وروسته ده چې تېره اونۍ په غوړ بکاخیلو کې پوځ په دوه روزنی عملیاتو کې د اتو وسلوالو د وژلو دا وکړي چې پنختو کې یو پولیس او پوځي هم وژل شوی وو. ځایي خلکو د هغو عملیاتو ضد پرلت وهلې وو. دوی دریز لرلو چې د عملیاتو پر مهال نه یوازې له مرګ ژوبلې، بلکې د ګرز بندي له امله له نورو روزنیو مشکلاتو سره مخامخ شوي دي. خو وروسته یې له حکومت سره تر مذاکرات وروسته احتجاج ختم کړ. د خیبر ضلع د سرکاري سکولونو استادانو د خپل یو ملګري تر وشل کېدو وروسته له حکومته د تحفظ غوښتنه کړې ده. د دې ضلع د استادانو اتحادي مشر نصیر شاه پریدي پرون مشال ریډیو ته ویل چې د برکم برخیل سرکاري سکول ته وسلوالو دړکه ورکړې وه. د دسمبر په 15مه د هغه سکول استاد روح الامین د خپل خونځي مخې ته په ډسو وواشه. هغه زیاته کړه چې په دې اړه انتظامیې ته خطونه هم لیکلي وو، خو د ده په وینا سکول ته هیڅ تحفظ ورنکړل شو. د خیبر ډیپټی کمشنر په دې اړه سنیدی ویلي، خو دا غزلی د پولیسو ویان زهیر افریدی پرون مشال ریډیو ته ویل چې د استاد د وجلو مقدمه یې دایر کړې ده او په سیمه کې د پولیسو گشتونه زیات کړي دي. د تعلیم چارواکي وایي چې په تیرو شاوخوا شلو کلونو کې وسلوالو په باړه تحصیل کې تر سلو زیات سکولونه وران کړي دي چې په کې شپاړس رغبل شوي او د نورو 500 تعمیراتي کارونه په وروستي پړاو کې دي. په شام کې د پاکستان مرستیال سفیر عمر حیات خان ویلي چې د ولسمشر بشار الاسد د حکومت مخالفه ګوندونو د دمشق کنټرول ترلاسه کول وروسته ورته لاغه خارا شاوخوا 250 پاکستانیانو خپل هیواد ته د ستنولو لړکې درخواستونه ورکړي دي. نوموړي دا خبرې پرین مشال ریډیو ته په یو ځانګړې مرکه کې کړې دي. هغه ویلي چې په شام کې شاوخوا 250 پاکستانیان میشتي. بلخوا د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویلي چې هغه په شام کې میشتو پاکستانیانو ته د محتاط اوسېدو د غیر ضروري سفر نه کول هدایت ورکړی دي. وزارت په خپل ویب پاڼه لیکلی چې په دمشق کې هوایي ډګر تړل شوی دی، خو سفارت یې الته لګیر پاتې شو کسانو سره په رابطه کې دی. هلته د روسیې یو ډیپلومیټ ویلي چې د شام ولسمشر بشار الاسد او کورنۍ مسکو ته رسیدلی دي. په ویانا کې د روسیې سفیر میخایل اولیانوف د دسمبر په 8 وخته په ټولنیزه رسنۍ ایکس لیکلي چې اسد او کورنۍ په مسکو کې دي. د روسیې رسنۍ او رپورټونه ورکړي چې مسکو اسد او دغه کورنۍ ته پناه ورکړې ده. د ولسمشر بایدن انتظامی دا معلومات تایید کړي نه دي. البته وایي شک نه لري چې ګواکې داسې باندې وشوي. دا تر هغه وروسته ده چې د دسمبر په 8 د اسد د حکومت مخالفه ډلو د دمشق کنټرول واغسته چې ورسره اسد کورنۍ شاوخوا 50 کلنه واکمنی پای ته ورسیده. د خبرونو پای
تاسو مشال لیډیو ته وګورئ. خبرونه درته زموږ همکار یانیسا اجمل وړاندې کول. د خبرونې په لور وردو د سر راپور تاسو په امره غږوم. د ملکن ډیویژن یو جرګه کې پر حکومت غږ کړای چې په سیمه کې د امنیتی پوستي ختم کړي شي او په صوبه کې د روانو نامنیو د پلټنو لپاره د سپریم کورټ د پخوانیو ججانو په مشرۍ کې یو پلټنی دا کمیټه جوړه کړي. دا جرګه پرون د سواد په منګور کې وشوه چې په سیاسي ګوندونو د سوداګرو ټولونو او وکیلانو اتحادیې مشرانو ګډون وکړ. دا په داسې حال کې دا چې له سمودي راهیسي په سواد او نورو سیمو کې وسلوال بیا څرګند شوي او حملې زیاتې کړې دي. حکومت د جرګې د نو په جواب کې لاسن دی ویلي. بوریوال کاکړ د نیاز احمد خان رالی غلې دا تفصیل وړاندې کوي.
د مذهبي ګوند جماعت اسلامي لخوا د خیبر پښتونخوا د ملکن ډیویژن د امنیت په اړه د دسمبر پر 8 د سواد په سیدو شریف کې جرګه شوې ده. په دې جرګې کې د ډیویژن سیاسي تجارتي اتحادیو مشرانو، وکیلانو، د ځایي جرګو استادو او د سیمې ګڼ شمیر خلکو ګډون کړی و. جرګې ته لا دیر سره اړه لرونکي د جماعت اسلامي صوبای امیر او پخوانی صوبای وزیر عنایت الله، د عوامي نېشنل ګوند د دیر مشر حسین شاه، د سواد کمی جرګې مشر مختار خان یوسفزی، د ملکن ډیویژن تجارتي اتحادیې مشر عبدالرحیم خان او د سواد هوټل اسوسییشن مشر حاجی زاید خان ترڅنګ د شانګلی، بونیر او ملکند د نور سیمو مشرانو هم ویناوی وکړي. د جرګې ویناوال وویل چې د ټولو صوبې او په ځانګړي توګه د ملکن ډیویژن ولس په هیڅ رنګ ناامنۍ نه مني او د دې لپاره سنجیده تګلارې جوړوي. عنایت الله جرګې ته د وینا پر مهال وویل چې په دومره لوی شمیر کې د امنیتي ځواکونو پر شتون سربیره په سیمه کې امنیت خرابېدل پښتني راپورته کوي.
خونن زما د کور خوا ته یو لیفټیننت کرنل ناشته چې او 3 کیلومتر لا چې بل لیفټیننت کرنل ناشته چې 5 کیلومتر لا چې بل لیفټیننت کرنل ناشته او دا پورا علاقہ فوجانو ایف سی پولیس نیولې دا نو زم ستا چونې زیاتېږي، ستا چک پوسټونه زیاتېږي، ستا اهلکار زیاتېږي، خو مانه امن چې ده دا ډډه کوي تخ تکي زما جن غیر محفوظ کیږي سم مسله پتا کې موجوده ده.
د جرګې پاپای کې ډاکټر خالد فاروق اعلامیه خبره کړه. په اعلامیه کې راغلی چې دا جرګه په ملکن ډیویژن کې د خود ساختنه امنۍ، چک پوسټونو جوړولو او پوځ ځای پر ځای کولو سخت مخالفت کوي. نموړي زیاته کړه چې په ټول ملکن ډیویژن کې د پوځ او اف سي ځواک پوسټې د ولس د تنګولو لپاره جوړیږي. په اعلامیه کې ویل شوی چې تر هغه پر دې لارو تګ راتګ نه کوي نو ځکه دې دا د تلاشي پوسټې ختم کړل شي. په جرګه کې دا هم ویل شوی چې د پښتنو وینه تویول دي د آمدن وسیله نه جوړیږي. ډاکټر خالد زیاته کړه چې جرګه له حکومت څخه غوښتنه کوي چې په ټوله صوبه او په ځانګړي توګه ملکن ډیویژن کې دي د نامنیو لقبله ولسته د رسیدلې زیان په ګوته کولو لپاره خاص کمیټې جوړ کړل شي. په اعلامیه کې راغلی چې هدفي وژنې دي بند کړل شي. کوم سیاسي مشران او د جرګو مشران چې وجل سوي دي د هغه دی پلټنی وسی او ذمہوارو ته دی سزا ورکړل سي. په اعلامیه کې دا غوښتنه هم سوي ده چې د سپریم کورټ د پخوانیو ججانو یو جرګه دی جوړ کړل سي چې د ناامنیو د پیښو پلټنی وکړي. ډاکټر خالد وویل که حکومت د جرګې غوښتنې لپاره وګرځولې نو دوی به په سیمه کې احتجاجونه پیل کړي. د خیبر پښتونخوا حکومت که څه هم تر اوسه د جرګې د غوښتنو په جواب کې څه نه دی ویلي، خو تر دې وړاندې حکومتي او پوځي چارواکو په وار وار ویلي چې دوی په سیمه کې امنیت تضمین دي او د وسلوالو پر ضد هدفي عملیاتو ته دوام ورکړي دي.
تزمشال لیډیو ته وګیوم. په دې موضوع کې پاتې کیږو. د یو بل جرګې حال درکو چې عمر ته خبرې پکې شوې دي. په بنو بکخیلو کې مشرانو د وسلوالو ضد د پوځي عملیاتو پر مهال ولسی وګړو ته د رسیدلو زیانونو په اړه پرون یو وار بیا جرګه کړې ده. په جرګه کې مشرانو پر پوځ او وسلوالو غږ وکړ چې د دوی سیمو ته د جګړه نه وروړي. هغوی پر حکومت تور پورې کړ چې ولس ته په تحفظ کې پاتې راغلي دي. نه یوازې په بکه خیلو بلکې په خیبر پختونخوا کې زمشو نورو ضلعو کې هم د وسلوالو او پوست ترمنځ روانو جګړو کې ولسی خلکو ته د رسیدونکو زیانونو ضد جرګې او مظاهرې دوام لري. حکومت او پوست تل ویلي چې دوی د سیمې امنیت ته ژمن دي او د وسلوالو ضد یې هدفي عملیات جاري ساتلي دي. تفصیل لبنونه عمر وزیر راکړي.
د بنو بکاخیلو د دسمبر په اتمه د یوې جرګې د لارې حکومت نه بیا سیمه کې د امنیت ټینګښت غوښتنه کړې. پرون د بکاخیل په منډي جمع شوو مشرانو جرګه کې وویل چې دغلته د وسله والو ضد فوځي عملیاتو کې عام ولس د ځاني مالي تلفاتو سره مخ شو. دوی په وسله والو او فوځ دواړو باندې غږ کړی چې دغلته د جنگ نه راوړي. د جرګې یو مشر حبیب نواز ملک دغلته جرګه ته وینا کې وویل چې وسله وال دغلته په فوز ډزې وکړي بیا فوز عامول زبراوي دوی وتښتي. دغلته چاته اجازه نه ورکوي چې د دوی د سیمې امنیت خراب کړي. بکاخیلو کې راغونډ شو خلکو ته وینا کې د سیمې یو بل مشر ملک عید نواز وویل چې حکومت فوز د ولسی خلکو د ژغورنې ذمہ وار دی خو لسته تحفظ ورکولو کې دوی پاتې راغلي. غوړه بکاخیلو کې تیرونی د فوزی چارواکو په وینا وسله والو زید دوه ورځې عملیات ترسره شوی ول چې فوز دغلته د عملیاتو په ترس کې دا ته وسله والو د وژنې دعوه کړې وه او یو پولیس یو بل فوزی سرتیری هم پکې وژل شوی ول. خو ځایي خلکو د هغه عملیاتو په ضد سیمه کې پرلت پیل کړ چې د دوی په وینا عام ولس دغلته د ګرز بندیز مرګ ژوبلې او نورو ستونزو سره مخ و چې په ځایي مشرانو حکومت سره جرګې پس دغه ځانګړي عملیاتو درول شول او لارې خلاصې شوې. حکومت د بکاخیلو تازه جرګې په اړه څه نه دی ویلي خو فوزی چارواکو د دې وړاندې مشال ریډیو ته ویلي ول چې غوړه بکاخیلو کې د وسله والو ضد کاروایی کړې دغلته د وسله والو پټنځایونه ول چې د درې وسله والو کورونه یې هم ړنګ کړي. دا مولز د ځان او مال د ژغورنې پام ساتل کیږي. د خیبر پښتونخوا اسمبلی هم په خیبر ضلع او بنو کې د ممکنه فوزی عملیاتو خلاف د دسمبر په شپږمه په یوه خوله قرارداد منظور کړ. قرارداد کې د ممکنه فوزی کاروایی مخالفت شوی و او ویل شوی ول چې فوزی عملیات د مسلې د حل لار نه ده او ژمی کې خلکو ته د کورونو پریښودل به ستونزې جوړې کړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
تاسو مشال لیډیو ته وګورئ. د خبرونه په دې برخه کې ورزو خیبر ته د خیبر ضلع استادانو پرون غوښتنه کړې چې امنیت دی ورته برابر کړل شي. دوی له مشال لیډیو سره د خبرو پر مهال زیاته کړې چې له سمو دی راهیسي سکولونو ته غواښونه ورکول کیږي. دا تر هغې ورسته دا چې د دسمبر پر پنځمه نامعلوم وسلوالو د روح الامین په نوم استاد د خپل سکول مخې ته پټه زو وجه. د خیبر د پولیسو ویان ظهیر پردي مشال لیډیو ته ویلي چې د دې پیښې اف آی آر درج کړې او پلټنې روانې دي. نور تفصیل لخیبره فرحات شینواری راکه.
د خیبر ضلع سرکاري سکولونو استادانو مشال ریډیو ته ویلي چې له تیرې سمو دی رئیس په باډه تحصیل کې مختلفو سکولونو ته وسلوالو د خطونو په ذریعه خبرداري ورکړې وو چې دا سکولونه دی وتړي غنځیان سربا مخ شي. دا استادان وایي چې دوی د هر غواخ خبر سرکاري چارواکو ته رسولې خو تر اوسه کوم سنجیده ګام پورته نه کړ. د خیبر ضلع د استادانو اتحادیې مشر نصیر شاه افریدی وای چې د بر کمبر خیلو سرکې کمر میډل سکول ته هم له تیرې څه مودې راهیسې ګواښونه شوي وو او د دسمبر په 15مه نیټه هلته د دې سکول دروازې سره یو استاد روح لمین کوکی خیل وسلوالو په ډزو وواژه او دا پیښه د حکومتي چارواکو د غفلت له امله رامنځته شوه.
په د سکول باندې لیکل شوی وو چې د سکول لا فوري ته وربان شي او کنی په دا کې به خطرناکې واقعې مخې را شي. په دا کې مونږ افسرانو باقاعده لیټرې کړې دي. دا باندې مونږ باقاعده چې څومره انتظامیه او دا ټول خبر دي تر ډي سي پورې پکې لیټرې شوي دي. د ډي سي جواب دا وو چې په د سکول باندې دا لیکل صرف ماشومانو کړی دي، نو خو د سکول څخه اندازه ولګوله نه یې تحفظ انتظام وکړو. ماشومان استادان په غره کې همدغه سي پرېښول او ایدله دغه واقعې متعلق مطالبات وکړه شي چې تو خاموشي ویلې اختیار کړه، تو غفلت ویلې کړه.
د برکمبر خیلو اینی شاهدان وایي چې استاد روح لمین کوکی خیل هغه محل په نخه کړل شو چې کله له جمروده د باړې په بارو کمبرخیلو کې خپل سکول ته ننوتو. د نوموړي د کورنۍ غړو مشال ریډیو ته ویلي چې دوی چا سره دښمنی نشته او دا د ترګرۍ یو پیښه ده. د استادانو اتحادیې یو غړي ګلاب دین ویل چې په کار ده په دې پیښه کې ککړ کسان زر ونیول شي.
او سپیشل دی بوره او د خبر انتظامیه لپاره ډیر دی افسوس او د شاره مقام دی چې اول موږ باقاعده ویلو چې را په سکول کې چګنده تریټس دي او باقاعده لیټر شو اوډیو افس ته مخه خو دوی هیڅ هغه نه کوي او په بیس باندې د موږ چګنده روح لامین هغه ویل تا هغه شهادت نوش کړو. نو زه دې تمام چې څومره انتظامیه له غوښنه خواست کوم چې فول فورن چګنده دا گرفتار دي، دا کسان دي گرفتار شي.
د خیبر سرکاري استادانو لخوا په دې پیښه کې د سرکاري ادارو د غفلت په حق لمو د خیبر ډیپټي کمشنر سره رابطه وکړه خو په دې لړ کې څه ځواب را نه کړ. د خیبر ضلع پولیسو ویان ظهیر پردي د دسمبر په 8مه نیټه مشال ریډیو ته وویل چې دوی په دې لړ کې باقاعده اف آی آر درج کړی او د دې ضلع ډی پی او مظهر اقبال رائے په باړه کې د پولیسو گشتونه زیات کړي او کلک امنیتی ګامونه پورته کړي. د خیبر ضلع د تعلیم محکمې د ریکارډ تر مخه په تیره بدمنۍ کې یوازې په باړه تحصیل کې وسلوالو څه باندې سل سکولونه له منځه وړي وو چې په هغې کې شپاړس بیا رغول شوي او د نورو 500 سکولونو تعمیراتي کار په اخیری پړاو کې داخل شوی. په بڑا تحصیل کې دا پیښه په داسې حال کې شوې چې په دې وروستو کې امنیتي ځواکونو د دې تحصیل په تیره برخه کې د وسلوالو پر ضد پراخه عملیات پیل کړي. فرحات شینواره، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریډیو د بی طرفه تایید شو مقامی او نړیوالو خبرونو سرچینه.
تاسو مشال لیډیو ته وګورئ. اوریدونکو، په کورمه کې د فرقیزون خطو پر وخت یو شمیر خلک به کور شوې دي. دوی وایي چې له سختو مشکلاتو سره مخامخ دي او له حکومت څخه د مرستو غوښتنه کوي. چارواکي وایي هڅه کوي چې د دې خلکو زر تر زره مرسته وکړي. په کورمه کې د نومبر په 21مه د مسافرو پر قافله تر برید وروسته د سنی او شیعه ډلو ترمنځ خطي پیل شوی وي چې پکې ګڼ شمیر کسانو ته مرګ جوړ لاوخت ده. دا وخت د دواړو غاړو ترمنځ ځسبندي شوی ده خو لارې تړلې پرتې دي. په بې کوره شوي کسانو لا هم کورونو ته نه دي ستانه شوي. په دې اړه تاریخ کورګزای راپور وړاندې کوي چې د یو بې کوره شوي کس په غږ پیلېږي.
دا خبره د بګن تالو کونج او بدشاکو اوسیدونکو په باره کې کیږي. د یاد سیمو خلکو خپل کورونه د فرقایزه نښتو له کبله پریخودلی دی. هغوی دا وخت د کورمینا علاوه ټل در سماندو دوابا هنګو او پیښور کې د کډواله ژوند تیروي. لسیمو وتلي خلک د خپلو خپلوانو او یا کرای کورونو کې میشتي. خود مقامی مشران تر مخه ځینې داسې هم دي چې دا وخت تر کولو اسمان لاندې ژوند په تیرولو مجبور دي. د بګن ځای مشر اقبال بادشاه مشال لوډیو ته پر 9 دسمبر ویلي بې کوره شوي خلک دا وخت د حکومت مرستو ته اړتیا لري.
ضرورت ټیم نه درغله چې میډیکل ټیم یې د مریضونو خو کې لوګای کیمیکل استعمال شو یا غنا ټول وړه موسمو ځننا و مسلمان وړه کټو بیماروں دی پرت دی چوک پټلو دی چوک په دوه بو دی چوک په خبرو دی چوک
په کورما کې پر 28 نومبر لا الیزو ورغلی لخر پر بګن ټالو کونچ او بچاکور تر يرغل پس د سونیانو او شیاګانو ترمن جګړه پیل شوی و. په یاد سیمو کې د پولیسو تر مخه د جنگ پر وخت تر 300 زیات کورونه تر لنګیدلو پس لا هغو شاوخوا لزره خلق بکوره شوي. په بګن بازار کې د پولیسو تر مخه د مقامی خلکو تر 900 پورې دوکانونه تر لوټلو پس خورنه هم ورته اچول شوي. د اتوار پورې ضلع انتظامی او امنیتی چارواکو د ټالو کونج برشاکوټ او بګن په متاثرینو کې غیر خوراکي امداد تقسیمول شروع کړل، خو بیا وروسته هغه سلسله ودرېدله. په دغه اړه د ضلع انتظامی دریز موږ معلوم نه کړی شو، خو د صوبایي اسمبلی غړی محمد ریاض شاهین مشال لډیو ته ویلي کڅو هم متاثرینو سره د امداد په سلسله کې د غفلت مظاهره خوده لکېږي، خو بیا هم کوشش کوي چې ورته خپل حق زر ته زر ورسوي.
اڅشتانه څویر کوي نه اسې غپ شپ لګي په دې وجه باندې ورېځي کې لا 1500 کسان ته سامان ملاو شوې دي. اڅون کې خلک مشه متاثر ډیر زیات شوې دي. نو د دې سوچ تیر غلط دی، دی وجه نه زر دې باندې دا بلیم کوم. هم کوششونه جری دي کوم خلق سدی متاثر شي د خپل حق ورسیږي زر تر زر.
په کورما کې د جنگ صورتحال تر هغه جوړ شو چې پر 28 نومبر د مندوریو او ډاټ کمر په سیمو د شیا مسافرو کاروان تر برید لاندې راغلو. په هغه برید او جګړه کې د دواړو خواو یو سلسله وشتنان وشل شوی او تر 200 زیات جوبل دي. کڅو هم تر نه ورځو پس هغه جنگ ودرېدلو، خو مستقل دزبندي شوی او نه د تګ را تګ لارې خلاص شوی دی. که یو خوا د کوهاړ پر سیمه د شیوسونی مشرانو ترمن د حکومت په سرپرستۍ کې جرګې روانې دي، نو سره د پښتون کامی عدالت استازي هم د راپورته شوی کشلو د حل لپاره کورمې ته ورغلي. د پښتون کامی عدالت یو استازي مفتي کفایت الله مشال لډیو ته وایي غواړي چې اول مستقل دزبندي وکړي او بیا نورې کشالې حل کړي.
زوم طریقے کار دا دے کہ بے امون اللہ رہا دا دوں اوسا بولے ابھی کانا رسے دے اللہ بھی نہیں یادہ دیشنی نا کان ایک پلے حیمیت ختم کرے دے ایسے ہوئی سے حیمیت نہ لگی گا نا لمن بلا رہا دا دوں جوالی لا رہا دا شوا دے بے انشاءاللہ باقی دے کمیشن بطول منی دن بیانات اخلو.
پا کورما کی لائیوی مدیرہ حصے دا شیاگانو اور سنیانو ترمنز حالات خراب دی. پا سیما کی دزمکوش خڑے دا یوبل مقدساتو توہین او مسافر په نخه کې دلو هغلتا د دواړو ترمنز اکثره جنگونه د کېدلو سبب ګرځيږي. په 2003 کال کې د دواړو فریقینو ترمنز د مری پر سیما د امن یوالوزنامه هم شوه، خو د هغې باوجود د زمکو او داسې نور شخړې حل نشولې. طارق رگزه، مشال رادیو، پېښور.
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون په ځای کې ایم ای SHAALRADIO ولیکي.
داس مشال ریډیو د وګړي څنګه چې تاسو په خبرونو کې اوریدل چې یاغیانو د شام پلازمینه نیولې او ولس مشر بشار العزت روس ته تللې ده. هلته اوس هم حالات غیر یقیني دي. مشال ریډیو بیګا په دمشق کې د پاکستان لمرستیال سفیر عمر حیات خان سره ځانګړې مرکه کړې ده. نوموړي په دې مرکه کې وویل چې هلته شاوخوا 1500 پاکستانیان داسې دي چې غواړي خپل هیواد ته ستانه شي، خو د هوایي ډګرونو د بندېدو له کبله ګیر پاتې دي. په دې اړه د مشال ریډیو لومړی پوښتنه د دمشق ښار په اړه شوی ده. نو هغه وای
دمشق کې دا کوم چې دینو کرښو لګې دي لا او پاوشا چې دینو مختلف فایرینګ ممکن دي لګیا دي او نور دي دي لګیا دي مختلف ځای باندې
جی
او دې دې ټینګ دی او کوم ټول چې دینو چلته نه دی دا او ټین سچویشن دې مکمل
ها دا چې کوم ډزي کیږي نو آیا دا دوه طرفي دي یا د بل طرفونو نه کیږي دا په سچ جنگ روان دي
دا چې کومې دې دا یو طرفي دي زیات تر خلک هغه دي چې کوم سلیبریشن نه لګیا دي د دې
او
د دې کې چې کوم دا دیم د خطرې خبره چې دا دا چې کوم نام نه دی راغون دي دا پتن نه کیږي دا کوم طرف نه راځي
ها نو دا میزایل په آبادیانو باندې راغورږي
دا چې د سیرین ګورنمنت والا کم هغه ملټری انسټالیشن دی یا چې کوم دی ګورنمنت آفیس دی پای باندې راغلی.
عمر صاحب دغل ته کی د ستاسو چې کوم دا سفارتکاران دی یا دغل ته کوم بهر ملکیان دی د اغوی څه حالت ته؟ سفارتکارانو دا رپورٹ کړي
ہدف
شوی دی دا ایمبیسیانی تاسو حالات بیان کو دے کی خلق مڑ شوی دی یا زخمیان شوی دی؟ بل عمر حیات سے دغل تک دا پاکستانیان اس حالت تے سمر پاکستانیان دغل تو اسی گی
تقریباً سیریا تھا دیر کیا بھائی گان میں پاکستان ایئرپورٹ بن سو جلدی بند دن والی ملتا
او دغو کې خو زیات تر د دې خیبر پختونخوا د کورم خلک می یا د نور سیمو
جی هغه کې ګډ خلک دي د پنجاب او پاکستان د چین او پاکستان او د زمينه خیبر پختونخوا د علاقو خلک هم پاکستان لري ټول مختلف علاقو نه راځي نو هغه دلته زیارتونه لپاره
عمر حیات خان صاحب دغه خلک چې کوم دی آیا محفوظ دي او تاسو سره پر رابطه کی دی د دې د پاکستان ته دراتک څه تنظیم دی
جی موږ د حکومت پاکستان طرف نوم او د ایمبسی طرف نوم علي سره پر رابطه کیو او زموږ ټول سٹاف د علي سره پر رابطه ده او څنګه لازمي چې کوم د څه زموږ د جوړ نه یا څه د نقصان څه خبر مو کنه راغله او موږ ته تاسو څه کړی نشته دا څه چې حالت د خراب دی نو ټول خلک دبراو دي او پینیک سچویشن نه راغلي دی بیا په دې دی اوی ته موږ لا وته کی وایو نو موږ ټایم ټایم هم سلام وکړو چې تاسو هم سلام وکړئ چې موږ ایئرپورټ باندې نه موږ سکس متا فلایټ اپریشن نه شته لولې څنګه چې انشاء الله دا موږ ته ایئرپورټ کولاو شي نو راځي دا پاره موږ پلانینګ کړی دی او اوی دا پاره بچا ټک څه تیاری راځي او پای ته بیا غیم هم ترته
د شام چې کوم وزیر اعظم دی نو هغه دا ویل دي چې ټول ادارې کار کوي او حکومت ته او د حکومتدارۍ د پاره چې کوم د ادارو ضرورت ته هغه انټیکټ دی دا هغه دا خبره سمره حد پورې تاسو د پاره مطمئنه ده یا تاسو ته اطمینان درکې
نو نن ورځ پورې د اوسنۍ پوري چې کوم د پرونی د حالت شروع شوې دي نو دا چې هیڅ قسمه دا چې موږ هم تاسو کاری چې چا کوم څه پر باندې خبرو کې چا پر کمی اوتوریټی دا کمی او داسې څه دي چې هغه موږ دا چې کوم چې دا نه موږ وړو یا هغه سره باندې دا چې حوالے سره خبرو کې نو نه خو فلن دن تاسو ته ګورنمنټ هم مله جوړ شوی او موږ دا چې کابینټ جوړ شوی دی نو بهرحال په دې ټیم کې نن پورې دې پورې یا سبا پورې نیشنل ترانزیشن سټیټ دی لا دا چې کنفرم خبره نشته چې دا د مشر دی یا دا لیډر دی دغه سره خبره کوو یا دا د انسټیټیوشن دی نو هغه څه چې فلان نشته
ستاسو یا د نورو ډیپلوماټانو دغل تکی د شامی حکومت سره یا کوم چینلونو سره رابطه شته
مشال ریڈیو د خبرونو او کره معلوماتو باوري سرچینه.
از مشال ریډیو ته وګي پښتونخوا کې دونیمه بجې شوې دي. د خبرونو لنډې وړاندې کوو. د ملکن ډیویژن منجرګي په خیبر پښتونخوا کې د نام نه د پلټنو لپاره د سپریم کورټ د پخوانو ججانو په مشرۍ د بې طرفه کمیټې جوړولو غوښتنه کړې ده. د سیمې سیاستوالانو، سوداګرو او فعالانو پرون په سواد کې د جماعت اسلامي په قربتوب په منجرګه کې دا خبرو کا. د بنو بکه خیلو مشرانو پر پوز او وسلوالو طالبانو غږ کړی چې د دوی سیمې ته د جنگ نه ور وړي. پرون د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ نښتو کې ولسي وګړو ته د رسېدلو جانو پاړه شوی جرګی ته مشرانو دا خبر وکړه. د خیبر ضلع د سرکاري سکولونو استادانو د خپل یو ملګري تر وجل کېدو وروسته له حکومت څخه د تحفظ غوښتنه کړې ده. د دې ضلع د استادانو اتحادیې مشر نصیر شاه افریدی پرون دا خبر مشال دی ته وکړه. په شام کې د پاکستان مرستیال سفیر عمر احمد خان ویلي چې د ولسمشر بشار الاسد د حکومت مخالفه ګوندونو د دمشق کنټرول ترلاسه کولو وروسته ورته له هغه خاره شاوخوا 250 پاکستانیانو خپل هیواد ته د ستنولو لړکی درخواستونه ورکړي دي. او اوس وخت راغلی د ونې د خپرونې د مشال ریوی مجلې پکې ادبي موضوعات باندې مرکې راپورونه ژباړي اوریدلی شي. د خپرونې کوربه نجیب عامر دی.
د مشال رادیوی مجله ګران اوریدونکو ستړي مشه نجیب عامر مو په و تازه کنه کې هر کله کوم. دا ونې د اجمل خټک دی اردو ناول پښتو ته لژبړون کې جاوید افتاب سره خبرې او نور مطالب درته لرو. را سره اوسه. دروخه د اجمل خټک له شاعری موږ ټول خبر یو. د غوی صحافتي خدمتونه هم براله دي. خو خی کم کسانو ته به معلومه وي چې نو وړي ناولونه او لنډې کیسې هم لیکلې دي، بلکې د پښتو ترڅنګ په اردو ژبه هم لیکل کړي دي. د نو وړي په اردو کتابونو کې پښتو ادب کې تاریخ، عالمی ادب او خوشحال خان خټک او ځینې نور شامل دي. د خټک سه په اردو ژبه چاپ شوی ناول راز در راز نومیږي لنې کمرغه. د کتاب سمو د مخ کې پښتو ته هم ژباړل شو. پښتو ژباړې خغلی جاوید افتاب کړي دا. ما د مشال لډوی مجلې لپاره لنموړي سر خبرې وکړي. خو لمرکی وړاندې د ژباړن په اړه باید ویم چې جاوید افتاب د ننګرهار ولایت د شینوارو د هسکی مینې ولسوالۍ د ګورګورې کلی اوسیدونکی دی. خدا محل په کابل کې ژوند کوي. نوموړي د پښتو ادبیاتو په څانګه کې د ماسترۍ تر کچې پورې لوړې زده کړې کړې دي. د دې تر څنګ په اداره او ډیپلوماسۍ څانګه کې هم تر دریو کلونو پورې زده کړې کړې دي. جاوید افتاب په ګڼو ادارو کې کار کړی دی چې په کې چاپي او نورې رسنۍ هم شاملې دي. هغه اوس مهال د افغانستان په علومو اکاډمۍ کې د ژباړې د ریاست، د ژباړې او تحقیق ریاست علمي غړی دی او هملته په کار بوخت دی. مله نوموړي نه په سر کې وپوښتل چې د اجمل خټک له آثارو سره څنګه مینه پیدا شوه او دې ناول ته څنګه پام شو او څنګه یې وژباړه. هغه راته وویل
ما چې کله د ماسټر تیزس لپاره د اجمل خټک د آثارو په اړه مطالعه کوله نو پوه شوم چې د اجمل خټک ځینې ناچاپ منظور او منصور آثار ورک دي، چې له هغې جملې څخه لمبې او لوخړې، ټکرې، د ژوند شپېلۍ، نقلي قاضي، قامي آینه، پښتو څه ته یو داسې نور آثار هم دي چې یوازې په کتابونو کې تاسې نومونه لیدلی شئ خو عملا دا آثار لا ورک دي او درک یې نشته دی. نو زما هیله دا ده که چېرته چا سره خوندی وي نو هیله ده چې خپاری کې یا اکاډمیک او خپرندوی ادارو ته وسپاري. نو له دغه آثارو څخه یو هم همدغه ناول و، پر اس کې راز ناول. خو له نیکه مرغه دا ناول بیا یوه کاپي ډاکټر صاحب زبیر اسد سره خوندی وه چې دوی ته خپل اجمل خټک صاحب سپارلې وه. نو زه چې کله خبر شوم ما ډاکټر صاحب اسرت ته پیغام ولیږه چې که تاسې یو کاپي ما ته راکړئ زه به یې ولولم او بیا به یې پښتو کړم. حسرت صاحب وویل چې په همدې ورځو کې به اردو بڼه چاپ شي. نو رښتیا هم یو دوه اونۍ وروسته ما چاپي بڼه ترلاسه کړه او یو وار لستو وروسته مې پښتو ته په راز کې راز په نامه وژباړه او چاپ مو کړ.
اجمل خټک په 1915 کال کې پیدا او په 2010 کال کې وفات شوی او تبي ده چې دا ناول کلونه په خوالي کړل دي. خو څومره کلونه په خو او ولې په ماغو کلونو کې نو چاپ کړي؟ د دې پښتنې د جواب لپاره یو ځل بیا د کتاب ژباړون کې جاوید افتاب.
راز در راز ناول اروخه د اجمل خټک تقریبا 30 کال پخوا په اردو ژبه په سوچي کافکاس کې لیکلې. چې خټک صاحب د وخت په کافکاس کې درملنې لاندې وو. خدا ناول په اردو ژبه په 2022 کال کې د باچا خان ریسرچ مرکز لخوا اسرت په زیار او سریزه چاپ شو. دا چې ولې په هغه وخت کې یا په خپل وخت نه دی چاپ شوی، یعنی دومره ناوخته چاپیږي، نو زما په اند لامل ښایي د ناول د موضوع مرکزیت د هماغه وخت سیاسي مزاحمت او مبارزه کېدای شي. چې اجمل خټک په دغه ناول کې لکه څنګه چې دی یو ښه لیکوال او ښه شاعر تر څنګ یو سیاسي شخصیت هم و، او د آزادۍ لپاره او د خپلواکۍ لپاره مبارزه کوله، نو کېدای شي هماغه لاملي ځکه د په دغه ناول کې هم دغه انځور وړاندې کړی دی.
ل جاوید افتاب نه مې د هم پختل چې د اجمل خټک د دې ناول اغیز په اردو ژبه ډیرو کا په پښتو کې وته ډیر هرکلی ویل شو. نو موري راته ویل چې اردو ژبه لستونکو ته لاسرسي محدود ته، خو دا ناول پښتنو خو بدرګه کړی دی.
د دې ناول اردو او پښتو باندې ډیر نږدې وخت کې خبرې شوې. تقریبا 100 میاشتې وروسته د ستیپ سه پښتو باندې هم چاپ شو. یعنی په اردو ژبه او په پښتو ژبه دې تقریبا په یو وخت کې لوستونکو ته ورسېدل، یعنی ترمنځ ډېر داسې واټن نه و. نو د اردو ژبه لوستونکو د بدرګي او کلی په اړه به معلومات نه لرم، خو زموږ خپل خلکو ډېر خوښ کړي. ځینې ځوانانو پرې په خواله رسنیو کې تبصری هم کړي دي، په لر او بر وطن کې پرې لیکوالو لیکنې کړي، ځینو ښاغلو راته ډاډ او مینې الفاظ هم را لېږلي دي. خوشحاله شوي چې د دې پښتو بڼه هم ورسېدلې ده، او یو ورک اثر مطلب تر دوی ورسېد خوندي شوی دی. او رښتیا په 2020 کال په اکوړه خټک کې د اجمل خټک د 10 تیم په مناسبت جوړه شوې غونډه کې د یادې غونډې قدرمنو مشرانو زما په غیاب کې زما په نامه د اجمل خټک اپریشیشن ایوارډ هم اعلان کړ، چې بیا د ډاکټر صاحب صادق جړک په لاس تر کابل راورسېد.
اجمل خټک د پښتو نظم لپاره خپل یو نوم لري، غزلې هم لیکلې دي، خوار واره نثرونه هم د لوستونکو لاسو ته رسیدلې دي. خو دا چې د کیسې او ناول ژبه څنګه ده، او د اصلا په خپل داستاني اثرو کې څه محتوا وړاندې کوي، او څه ډول چاپیریال انزوروي، زما دا پښتنه او د جاوید افتاب دا جواب.
اختیام اجمل خټک په نظم کې د لوی نوم خاوند دی، خو کنه سری مطالعه شي نو خلیکوال هم وو. په داستانی ادب کې د اجمل خټک یوازې پراس کې راز ناول او دوی جنډې په نامه یو لنډه کیسه په لاس لرو، او تر څنګ یې په اردو او پښتو ژبو ډیر څیړنیز آثار هم چاپ شوي دي چې تاسو او نورو اوریدونکو بلوستي، چې دا هم د پښتو ژبې د پاره د یو لوی پانګه پریښې ده. که مشخص د پر ناول خبره وکړم، نو په دې ناول کې هغه د خپلې خاورې او هیوادوالو د عطر خوشبوي ورګډه کړې ده. د سپله مخې پکې د پښتو پښتونوالۍ د ننګ او غیرت انځور او شور پر وړاندې کولو سره داس بات کړي چې هغه په خپله خاوره بې ساره مین انسان وو. د ناول چاپیریال د ښکېلاکي ځواکونو د شومو موخو او توتیو او اجنډاو یو روښانه انځور وړاندې کوي. یو نیم ځای لفظونه او احساسات یو څه ناڅرګند یا ګډوډ دي. د ناول پر ژبه د ناول د چاپیریال په څیر د پښتنو د لهجو مرګونو باورونو غالب اثر پروت دی، چې لږې د معلومی کې دا د یو پښتون کلموال د تخلیقي ریاضتونو پایله ده. مرکزی موضوع یې له ظلم زور زیاتی څخه پرده پورته کول او د زبیخاګرو ستمګرو پر خلاف مزاحمت او مبارزه ده.
د کتاب ژباړون کې جاوید افتاب وایي د اجمل خټک راز در راز ناول د لیکوال د خپل ژوند ځینې صحنې هم انځوروي، او دغه په خیال لوستون کې ډیر کلانګيري چې دغه مبارز شخصیت خپله کیسه کوي. هغه وایي که څه هم ناول یو سیاسي شخصیت لیکلی، خو لمنې ډک داستان انځور کړی دی.
او د دې ناول یو جالبواله ده چې سیاسي مبارزه ترڅنګ د خوږې مینې عجیبه داستان هم دی. د دې هغه مرکزی کرکټرونه خپل شاباس خان دی او زرمینه ده. زرمینه په نامه باندې یو قبایلی پیغله ده، او بل پکې مراد په نامه یو کرکټر دی. دغه درې کرکټرونه یو عجیب پراډاکس رامنځته کړی دی په ناول کې. نو ویل شو چې د مینې یو متفاوت او جلا انداز هم پکې وړاندې شوی دی. د شاباس خان په نامه کرکټر کته سی وګورئ نو هغه خپل د اجمل ژوند کې سیاسي ژوند کې مطالعه شي نو خپل کرکټر په دې ناول کې وړاندې کړی دی. په ټوله کې د پښتني ټولنې د تناظر د باور لمخې دا ناول ډیر اغیزناک او ګټور دی.
دا لیکوال ژباړن او د افغانستان د علومو د اکاډمۍ غړی جاوید آفتاب چې د ارواښاد اجمل خټک ناول پښتو ته ژباړل دی. اوس درته د داغستان د وتلي لیکوال او شاعر رسول حمزه توف د کتاب زما داغستان د وی بلې برخې ژباړه وړاندې کوو. د موضوع پاړه یو سو نور خبرې. یو ورځ نو داسې هم و چې ما د سیل او چکر په نیت ل خپل کلی نه د باندې قدم کی خود. پاغه ورځ می مور د کور په کړکۍ کې یو بل سراخ کی خود. زه چې په مخ کې تلم او شاته می قتل نو په تورتم او لړه کې می د کور په کړکۍ کې د بل سراخ رڼا تر سترګو کېدل. ما تر سو کلونو د زمکی د کورې سلونه کول او د دې ټول سفر په جریان کې د کور په وړې کړکۍ کې پروت هغه سراخ تل زما ملګرتیا کوله. زه چې کله بیرته کور ته ستون شوم او د کور له هماغه کړکۍ مې د باندې وکتل نو هغه ټوله نړۍ راته په سترګو شوه چې ما یې په ژوند کې سلونه کړی ول. ادیب ته به دغه موضوع څوک ورکوي؟ هغه ته د موضوع ورکولو نه به اسانه دا وي چې ورته ماغزه سترګې غوږونه او زړه ورکړل شي. هغه لیکوالان چې د مینې یا کرکې له احساس سره د موضوع لټون نشي کولی او د خپل بویولو ځواک سره دا کار کوي هغوی هیڅکله د خپل دور استازي نشي کیدلی. هغوی د یوې ورځې استازي کیدای شي خو د بشپړې زمانې نه. دا وی مثال د هغه ګونګي او کڼې ناوې په شان دی چې زه درته اوس کیسه کوم. د کڼې ناوې کیسه ویل کېږي چې په کومه زمانه کې په یوه کلي کې یوه نجلۍ اوسېدا چې خبرې نه شوی اورېدلې کڼه وه. د کوم بل کلي نه په هغې پسې رشته راغله. چا چې پیغام راوړی وو هغه کس نه پوهېدو چې نجلۍ دا مشکل لري. د نجلۍ د سمال ورکړل شو او د واده تیاریانې شروع شوې. د واده په محفل کې ډېر مېلمانه موجود وو. ناوې نه غوښتل مېلمنو ته د هغې د معیوبیت پته ولګېږي نو هغې د خپلې یوې خورلڼې کومک واخیست. نو پلان داسې وتړل شو چې خورلڼه به د ناوې سره کښېني او هغې ته به په اشارو کې ناوې وایي چې څه کیسه روانه ده. که د خوشحالۍ او خندا خبره وه نو هغه نجلۍ به ناوې د ګسې اوږې نه سکونډي او که د غم او ژړا خبره وه نو د ښې اوږې نه به پرې چونډارې لګوي. د واده په وخت کې دا تمه نه کیږي چې ناوې به خبرې کوي بلکې دا ښه او مناسبه ګڼل کیږي چې هغه دې غلی وي. نو تر څه وخته د ناوې کیسه برابره روانه وه هغې به د خندا په وخت خندا او د خفګان په وخت د خفګان مخ جوړاوه. خو چې لږ وخت تیر شو نو د ناوې له خورلڼې دا خبره یېره شوه چې په کوم وخت کې په کومه اوږه سکونډارې لګول دي. لاغې خبره سرچپه شوه. د خوشحالۍ په وخت د خفګان او د خفګان په وخت د خوشحالۍ سیګنال ورکولو. نو ظاهره د پایله دا شوه چې کله د واده په محفل کې راټول خلک به سنجیده وو نو ناوې به خندل او کله چې به ټول خوشحاله وو او خندل به یې نو ناوې به خپه وه او ژړلې. دلته نو هلک ته شک پیدا شو. هغه د ناوې په لور په دقیق ډول وکتل او اخیره کې په دې نتیجه ورسېد چې ناوې باندې خبرې ډو تاثیر نه کوي. نو شاو چې په کومه لاره راغلی او په هماغه بېرته ستون شو. تونه ادیب هغه دی چې د کڼې او ګونګې ناوې په شان په خې یا ګس او ګد سکونډلو ضرورت ورته نه وي. داغه د زړه درد سړیکا خوشحالي او سکون باید هغه د قلم په اوچتولو مجبور کړي. رښتونه ادیب د دې لپاره نه خاندي چې ګینی چار چاپیره ټول خلک په خندا دي نو دې هم باید وخاندي. هغه باید په زړه کې د خفګان سپور وستلو لپاره د نورو د غمونو او دردونو اډانه وانخلي بلکې خپل احساس یې د غم انزورولو تاړ باسي فکر دادی چې کله شاعر خاندي نو نور خلک باید په دې مجبور شي چې وخاندي، او کله چې هغه د خپل زړه دردونه بیانوي نو نور خلک یې هغه دردونه باید په خپل زړونو کې محسوس کړي. کوم خلک چې اوس هم زما له خبرې سره متفق نه دي او لا هم ورته اسانه بریښي چې د نورو لخوا په ګوته کړل شو موضوعاتو قلم اوچت کړي، د هغوی لپاره زه یو بله کیسه کوم. د یادونو له دریسې نه، زه د هونزا کلی په ښوونځي کې د دویم صنف شاګرد وم. زما په څنګ کې به یوه د شنو سترګو نجلۍ نینا کېناستله چې د روسي استاد لور وه. زما نینا خوښېده خو ما یې اظهار نه شو کولی. بیا مې دې ته ځان تیار کړو چې خط به ورته ولیکم، خو دا کار هم اسانه نه و. دغه وخت په روسۍ ژبه باندې زه نه پوهېدم. ما خپل یو ملګري ته وویل چې راسره دې په دې کار کې مرسته وکړي. هغه ماته د روسي ژبې ځینې خبرې وښودلې چې زه یې په معنی نه پوهېدم. ما جینۍ ته هماغه خبرې په خط کې ولیکلې او نه پوهېدم چې څه مې لیکلې دي. ما فکر کاوه چې د خپلې مینې د ښودلو لپاره ورته زه ډېر ښایسته ټکي کاروم، هغه خبرې چې ما په زړه کې د نینا لپاره لرلې. کله مې چې هغې ته لیک سپارلو نو لاس مې رپېدلو، او کله چې هغې لیک پرانیست نو د هغې ګوتې هم په رپېدو شوې. هغه په یوه منډه له صنف ووت او بیا هیڅکله زما په خوا کې کېنهناسته. زه بیا وروسته پوه شوم چې ما په لیک کې ګنده خبرې لیکلې وې. یو بل خاطرم را یادی کی، زه کلونه وروسته د ادبیاتو په اداره کې په زده کړو بوختم. هغه مال نینا په لینن کالج کې خون کې و. هغه په دسمبر میاشت کې چې د زوکړې ورځې په کې و، ما تخپل کور ته د راتلو بلل نه راکړله. ما تر ډیره فکر کوم چې په توفه کې ورته څه یو سم. اخر په دې نتیجه ورسیدم چې تر ټولو ښه ډالۍ به دا وي چې یو نظم ورته ولیکم. هلته یې واوروم او بیا هماغه نظم ورته ډالۍ کړم. بیا ما نینا ته د سالګری د مبارکۍ نظم ولیکه او هغه مې خپل یو ملګری همصنفي ته وسپارلو چې روسۍ ژبې ته یې وژباړي. هغه ملګری مې پخپل هم یو ځوان شاعر و. هغه بیچاره ټوله شپه د نظم ژباړې ته ناست و، خو کله یې چې سهار ما ته ژباړه را واوروله نو ما بیا خپل نظم له سره نه پیژندلو. زما په نوم په ژباړل شوي نظم کې د جذباتو لاوي غورزنګونه وهل او په هیجان کې هر څه ویل شوي و. هغه خبرې په نظم کې نه وې چې ما نینا ته ویل غوښتې. خو زه اوس دې ته نه وم تیار چې په دویم ځل بې وقوف جوړ شم، ځکه چې په هر صورت زما یوه تجربه شوې وه. نو ځکه مې خپل ملګري ته ویل دا نظم ته خپلې معشوقې ته د هغې په سالګیره کې ورکړه، ځکه تا چې څه لیکلي هغه ستا خپل نظم دی، زما نه دی. دا زما د غسان کتاب نور برخه به پراتونکو غنو کې ووري. اوس فلمی نړۍ ته سر ورخ کړو. د پښتو فلمونو لوتل استوري امان خان د هنري ژوند پانی اړو. مال امان سره وګدم راکړه کړي چې یو بل برخه دلته ورې دل شي. بل کوم فلم مو ډیر زیات خوخي په دې ټولو فلمونو کې امان سره؟
یو فلم داسې دی چې هغه فروم بیګینینګ شروع نه والے تر اینډ رسی، هغه یو تسلسل هم کوي. که تسلسل خیر هم ته دلی خان فلمونه هم کوم، خو بیا ما خو ما ویل جره زتا جا تاسو کتلې؟
ما نه پوهېږم، ما به نه کتلې امان صاحب. زه وطن نه له بده مرغه لرې پاتې شوم. زه ګورم که مخې ته راغلل. او تاسې امان صاحب که ما نه کتلې په لکونو پښتنو ستاسو فلمونه کتلې دي او هغه یې خوښ کړې دي. تاسو چې دا کتابونو لیکلو کومه لړۍ شروع کړې ده، اوس اوس چېرته خبر شوم چې امان صاحب اوس یو بل کتاب لیکي. دا دویم کتاب چې دی د دې نوم څه دی او موضوع څه ده؟
دغه دیکھو میں ایک فلاپ ہیرو لیکن کرا آٹو بلگرافا بیپ کی اور طویل شے سوانے عمری اور طویل شے کنا دا ماں سر لیڈیٹر دا 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 صرف ماں سان ماتے آگا ماں تے ماں یہ ٹو سیٹ کنا آلے نا آلے آخر رسے چھوٹی یہ بڑی یہ رسے طول واقعات میں لکھلی کنا ما پزان من دم پردانه چولی او کم کم یار دوستانو صدقو آئی ہم متعلق سے مالک کلی ٹو دی پوائنٹ مالک کلی کنا
صحیح
نو تاشا مطلب دا ذکر میں کلو تا استا سنسار نو آغا ہم آغا خپل کالم کلی کلی وی شکل اکلا خلقو پری زان من تسنا سا پردا ہوا چی ایدو خوب زانم پردا دا چولی نو مائلو چی دا دا دنیا میں یاد ساتھی منگ اون خوش چہرا چاخو مطلب دا خپل زندگی یو پہلو مطلب دا خالی نہ پڑے گا ٹوڑے دا کڑی پوچھے نو مقصد دا چھے صاف بوئی صاف بیانی دیر دا گئی زن خل اتراس ہو کی دائی خم سو آئی ایم سیٹسفائیڈ کرنا چہرا ما مطلب دا پکی دا سے دا دا غدا دا کڑا پوچھے پاتے شو دا دویم کتاب نو دا ذکر میں ذکر ہو چھے آخو یو سوان حیات آٹو بائیگرافی دا حالانکہ عمری تو وہ 1917 کے تل سوری 2017 کے کنا نا یو ہما پختو گا ان سیمرا نیر جی
خیر 2019 کے تاس تل وے
ہاں ولس 2019 کرا دا خو آسان نہ ازنا نشم دا کول
صحیح خیر
نو اغا زرا لو نو اغا مت تقریباً ویزا ہو تقریباً میاش ویزا ہوا ہو تقریباً یو ایشو رزے بیا آلتا تیرے کرے
صحیح
نما مطلب دے چھے آغا ورزے چھے کمی تیرے کری ما با آغا ورزے طول لگا دا آغا دا سے زان سر نوٹ کو گنا چھے نندا واکے نندا نانا تواہ میں اکڑا نندا میں اکڑا نان میں اکڑا او دا زی تلاڑا ما زی تلاڑا ما میں واکے نلاڑو مدینے تا مدینے نو دا ٹول ما نوٹ کوڑو کنا وہ آدھے کے ٹائم نوی لے دو تکال تا لڑ چی دشی دا پر عزیز یارا اللہ ذکر ہوئی کنا نو ما ایلو چی آگا یو یو الموس چی دورا کیمتی دے نو زایا کو کن زکا نو آل تا ٹائم نمی لے دو بس نوٹ کوری میں بیچے دلتا مر آگلا ما دلتا کیم دا خپل کتاب رومنیا کتابو آئے کے مطلب مصروفیات و لکل میں کولو ظاہر زندگی نورم دا سے پکے کارونو مارون ایک دا سے مطلب پرائیویٹ سیریل بو یاد آگا بو میں باہی کی مصروف شو یا یو نیم فلم آگتا وہ لاور تلا ڈلو نو ٹائم نمی لائے دلو نو دا بیا تقریباً بدرے کالا نبیا با بسم اللہ پہ اکڑا میں اولی کلو ما چکم دا لکلے زندگی کے وہ 21 سنہری دن دا نوم دے گا نا
یعنی دا جوان آقا یو اشتلائی ورازی یعنی رانی ورازی
نو دا ما مطلب دا آزی کے کتابون پا دا غمان تے حرمین شریفے مان تے خلقو حاج دا غمان تے
او دیتا زمان سہم راتلو چھ دیکی او پاگو کتابونو کی بس فرقی امان سے تاسو بخام خواہ دیر جالبی خبر راخستی کلی کتاب
ما یو کتاب بیلے دا یو دیر دا غا دے لبیک اردو کی کنا
صحیح
آغا ممتاز مفتی لکلے دے او انفرادیت قائم دے دیر خدا نورا ما تا دورا نرے معلوم خدا اس ما کتاب انچا تفسیری لکلی ہے لکلی چی پختو کے ما اردو کے ما خلق و خپل دا غا بین کری دی کنا دس حرمین شریفین سفر نامے متعلق عمرے متعلق حج متعلق اس عمرے حج متعلق چاہتا نہ دا پتا پوچھے ہوگا اب کم مسلمان جائے گا تھا دا گھٹ ہٹ صحیح نہیں معلوم کرنا کہ حج پچا فرض ہے عمرہ پچا فرض ہے لیکن ماں دا کوشش کرے چہرا بنیادی شہین میں مرسا ٹچ کری دی کہ وہ آج کی بیداس دا سے واقعات ہم شیو چاہگا عمرے نہ ماتا زیادہ آگا چا دا یو تسلی ورتا ملو چھ یار دا ما عمرے نم زیاد ثواب او ہٹل پوچھ دا سی وا کیا ای با خدا دا شی وا گے تا غریبی دا دا نہ ملاوی دلو بو دا خنا کا بک دا مسجد نار دا عرب کی نو دا دا چ کتاب وے چرتا چرتا موقع ملاو چھ نو ما اگر زنا سو ما ما یو نہ درمیانی عمر خزا مت دس لگے ورکتی مت پوسو پنجاب غریب مطلب انتظار کے سوکھتا پوسو آگے مت بولے یار مونگ مطلب فیملی سر اگلو ٹریجڈی دا چھ بیگا مونگ ہوٹل بدل بدل کرے ماتا پتا نہیں تھا ان پڑھا لو چہرا چائے میں پاتے تھا دا غریب چوزا غشی نو دا کا شان تھا سے نور دا سوا کیا تھی کنا
صحیح
نو سب مطلب دا دور خوش ہے نے مائل دا غٹا عمر دا چا سر مطلب دے التا
مرست
ہاں جی کیسے گڑا او کی کنا دل تا کو پرے کنا
اوکے
او بیا جی دا خلقو اے عربیانو طرز طرز زندگی او بل چکم دا مونگا وانے خلق آلتا دا کی گی پاکستان والا بنگلہ دیش ہندوستان والا کم مسلمانان دی پوشی اگی کم طرز زندگی دا پوشی دا سم واقعات چی دی دا ما طول پکے مطلب ہے کلم بند کھڑی دی کنا
صحیح دا خبونگا چرتا کتاب سوکول والی آگی کی بدا طول خیستا واقعات
دا انشاءاللہ انشاءاللہ ما وکے نو ما زا کوشش دا ہی کنا چی دا تا سلیکی او سو کتاب وللی او غتا سرا برابر روانی برابر روانی برابر روانی کنا
صحیح
نو دا من چسو بیو کیوں نو اے غالب خوشائری ہو یو طرف تا کنا گی تا سو گلو رسی کنا یو دیوانی لکھلے دے اور ٹولو وانتے ہیوی دے کنا
صحیح
میر تکی میر دور دا غلی کلی دیو لیکن غالب یو دغ دیوان غالب آگا ٹول بات سور ور دے لیکن آگا چکم خطوط لکھ گنا کہ ڈیر فن دے گا نا یعنی شاعری ہو یو طرف تک نثر کا نا نثر کیا آگا دس دا کڑی لگا مطلب میر سر لگے خبر ہے قوم کا نا دس کیفیت کے مطلب آگا دا شاعری کرے تو کدے شی میں پزین میں دے آگم یو دگی نقش وی چیرا دا سے مطلب دے تحریوی چتا سرا مطلب دے سو کتاب پڑھو کی چاغا برابر تا سرا مطلب روانی او دا محسوس کی چ دا سے لگے ما ٹول محسوس کو خبر کی
زما دا جڑا خبر کی د فلم ستوري امان د هنري ژوند نوري ناس پړلې صحنه به په بلګنه کې ووري اوس ته مجلې وخت پای ته رسیږي خپل قربا نجيب امیر ته اجازه ورکړي د خدای په امان مشال رادیو خبرونه د سهار له سالورو تر شپږو بجو په منځنۍ صفه شپږ سو یوش کیلو هرتز
د سهار له نه د ماخام تر شپږو بجو په لنډو سپو 2011
13500
15500
او 1300 کیلو هرتز
او د ماخام له شپږو تر اوو
د ماسخوتن له نه تر لسو
او د شپې له یو لسو تر دو لسو بجو
په منځنۍ صفه شپږ سو یوش کیلو هارت ساوریدل شي.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. مونږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. مونږ تر اوسه 9000 زیاتې ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خبرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.